شي تاسو مشال لیدو ته وګیل لاسو کې په دې خبري غړای کی زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کی له سلامونه منی په روانه خبرونه کې تیر ورځ د پاکستان د ودی ادم شاهد خاقان عباسی کابل ته سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده پاکستان او افغانستان سلاشي وی دي چې ګډه همکاري وکړي دا به د دې خبرونه د سر موضوع وي یو شمیر نور موضوعات مدرته هم راوړي د خبرونه پرسته نیمه کې بارو خانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري خبرونه هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د لسو بجو خبرونه د مشال د خبرونو سرټی کې پاکستان او افغانستان د سولې او یووالي په اړه په ګډه همکارۍ رضا شوې دي. یو غیر دولتي اداره وایي په کوهستان کې د سکولونو د بندېدو له امله په زرګونو زده کوونکي د تعلیم نه بې برخې دي. روسیه امریکا له خوا په ځینې روسیانو بندیزونه غندلې دي. مشال د خبرونو تفصیل پاکستان او افغانستان د سولې او یووالي په اړه په ګډه همکارۍ رضا شوې دي. تیر ورځ کابل کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر ترمنځ د ملاقات نه پس په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دا پلان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکه ګټو او هر اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې جوړیږي. په دې اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان شاه حسین مرتضوی مشال لري ته وویل
د وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او خوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستاني لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو.
دواړو مشرانو ترهګری د دواړو هیوادونو مشترک ترهګری د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن وبللو په دې اړه رضامندي څرګنده کړه چې د ریاستي عناصر له خوا به خپل ځمکه د یو بل پر ضد کارولو ته پرېنږدي. ښاغلي عباسی افغان ولس لپاره د سلویغ زره ټنه غنمو د ډالۍ اعلان هم وکړو. دواړه خواوې د عام قیدیانو د تبادلې په اړه په خبرو اترو هم رضا شول. د قبایلی سیمو نه د سینټ غړي وایي چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک قضولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته حواله کولو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ نه د سینټ غړي حاجي هدایت الله وویل
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار ده چې لا اینډ جسټس کمیټې ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کړو کمیټي آف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي. هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیاتو شي. اخرنۍ ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو نو هلته د کم زمونږ سټن نه برابرې ده هیچ هم هاوس کې څوک دومره ډېر بو نه کنه.
دا بل قومي سملې د روان کال په جنوري میاشت کې په متفقه توګه د منځوریدو نه پس سینټ ته د بحث لپاره استولای وو خو تر دا مهال پر بحث نه دی شوی. د تعلیم په اړه یو غیر دولتي اداره وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې یو کم شپېته سکولونه غیر فعال دي چې له وجې په زرګونو ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم په اړه د دغې ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکزي تېره شپه مشال لیډیو ته وویل
د 2005 زلزله او 2010 سیلاب چې کوم سکولونه تباه کړي دي په پاکستان کې هغه د لپاره پراپر فاندنګ نشته. دا خبره منستر هم مني او دا خبره پروینشل ګورنمنت هم مني.
خو بل خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم په اړه د قائمه کمیټې چیرمن محمد عارف وای چې په کوهستان ضلع کې د سکولونو د بندولو بنیادي وجه د زده کوونکو په هغه تناسب سره کمښت دی چې د یو سکول د فعالیت لپاره شرط وي. د شخصي ټلویزیون جیو مشروایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړل شوې دي. نیویارک ټایمز او د رسنو د سالې دارو د میر ابراهیم رحمان په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي د پاکستان په 80% برخو کې د جیو ټلویزیون خپرونې بندې دي. که څه هم انتقاد کوونکو داسې ګنګوسي خپرې کړي چې د پاکستان پوځ د جیو ټلویزیون خپرونې بندې کړي خو د دغه ټلویزیون چارواکو په عامه د پاکستان د پوځ مشران نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز د رسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان د دفاع وزارت په دې اړه د تبصری غوښتنو مثبت جواب نه دی ویلی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په سرخ ولسوالۍ کې 13 تړلي خوندې نن بیرته پرانیزي. د قومي مخابرو او دیني عالمانو یو ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره سرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح تیره شپه مشال لیډیو ته وویل
پانچ شنبه په ورځ باندې کمی مشران او علماو د وسلوال مخالفینو سره د نتیجې ته رسیدلي وو او ورته وعده کړې چې انشاءالله موږ ښوونځي خلاص شو سر د شنبې ورځ نه. نو موږ هیله من انشاءالله شنبې ورځ به د لوګر ښوونځي خلاص شي.
د دولت وسوالو مخالفانو په سر خولت والا کې دغه خوونځي د تیر اتوار په ورځ وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغه وسوالو پر رد پوځي عملیات وشول. د برتانیې د پوسټ چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټرک کارټر د پاکستان په دوه ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څانګې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې جنرل کارټر تیره ورځ دغه هیواد ته رسیدلی او د پاکستاني پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د ملاقات نه پس یې د بلوچستان صوبې دوره کړې. د بیان له مخه جنرل کارټر ته په بلوچستان کې د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. بیان کې راغلی چې جنرل کارټر په پاک افغان پوله د جنگلو لګولو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني پوځ د هلو ځلو او په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د کړنو ستاینه وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسیانو او روسي کمپنیو د امریکا وروستي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانې وزارت پرون د روس په 12 مهمو چارواکو او نفوس لرونکو کسانو او ځینو روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. هغه کسان چې دغه بندیزونه ور باندې لګول شوي په امریکا کې شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړو سره له معاملې منع کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه کندلي او غیر قانوني بللي دي. او وروسته خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس عالی رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي. دوی د قانون په دوو نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. دغه فرمان چې پرون د ولسمشر پوتین لخوا لاسلیک او جاری شو، د کورونو چارو وزارت، د تحقیقاتي کمیټې، استراري حالات په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو ځینې کارکونکو یې له کبله له دندو لرې کړل شوي دي. مشال د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو ورېده او اوس د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته تللی و. د دې سفر به سګټي وشي او کنه؟ پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای
دا وار پاکستان پرشتیا سره کوشش کوي چې هر څنګه وي چې افغانستان کې امن راولي.
په سینټ کې د قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل ولې د ځنډ ښکار دی؟ سینیټر هلال رحمان وای
سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته یې خیده چیرې په دې باندې جامع بحث وشي او کوم دي چې کوم لوک سي چې هغه ټول لوک سي بس.
او په کوهستان کې د تعلیم په اړه یو چارواکی وای
اصل کې مسله دا نه ده چې مونږ د یو ځای سکول نه بند کړی. مسله دا وه چې بعض ځای کې زمونږ داسې سکولونه چې هلته تعداد بالکل کم وو او هغې سره خوا کې نور سکولونه موجود وو.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به تعلیمي خبرونه، روښانه مستقبل او ادبي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او دموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپه پورې نیخ پنی غاوري ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. څنګه تاسو ته معلومه ده، 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته تللی و او دغلته د افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې اړه باندې یو اعلامیه جاری شوه هم ده. په دغه اساس باندې زموږ همکار حدیث پردیس د کابل دا راپور راکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همداراس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او د هر راس همکارۍ ژمنه وکړه.
افغانستان
پاکستان د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او خوکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستاني لوري د افغان حکومت د سولې له طرحې هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونې او په ځانګړې توګه د راکټي بریدونو د سیمه ایز همکاري او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د برېښنا لیک او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم دراز ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ، د پېښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پېښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. ښاغلی عباسی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په جلا توګه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او پاکستان ته یې د تګ بلنه ورکړې. د اجرایه ریاست د ویاند مرسل جاوید فیصل وایي شاهد خاقان عباسی په دغه کتنه کې ویلي چې پاکستان چمتووالی لري څو د افغان سولې لپاره زمینه برابره کړي. د ښاغلي فیصل په خبره په دغه ناسته کې اجرایه رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د ښاغلي عبدالله په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا هغه مهال رامنځته کېدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادعا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بی باوري باوجود هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کو د پاکستان سره دا به ګټوري وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تېر کې پاکستان له افغانستان سره رښتینی نه و، نو لای هم پر شمنو شکونه شته. د ښاغلي کریمي په باور د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان اغیز مهم دی او له رول څخه انکار نه شي کېدی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ما اوریدوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او چې په دې اړه باندې د پاکستان خواته سیړنکاران سنظر لري. دغه سیړنکارانو سره زموږ همکار اسرار علم مومن خبرې کړې دي او په دغه بنیاد یې دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د افغان ولسمشر دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ په پرونی کتنه کې په دواړخي جوړی کو ترګری سره د مبارزې او د افغانانو په رهبری او ملکیت د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او د افغانانو په مشرۍ یې سوله د حل یوازینی لار وبلله او په دې برخه کې یې د خپل هواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي دې خبرو ته په کتو سره ښکاري داسې چې دا ور کابل او اسلام آباد ډېر جدي دي.
ظاهره خبره دې لپاره مخکې هم د دواړو هیوادونو فوجي سران او سیول افسران دا هم ملاوېدل، مترب تیر روان وې څه لارې سمول. نو بیا چې کله اشرف غنی صاحب د طالبانو ته آفر ورکړه چې راشئ چې خبرې وکړو، نو ماته ښکاري داسې لنډه به په دې وکړم چې دا وار پاکستان په رښتیا سره کوشش کوي چې هر څنګه وي چې افغانستان کې امن راولي. ښکاري خو داسې چې امریکا او پاکستان دا سیریس دي دا وار په دې کې چې افغان او طالبان د خپل منځ کې کښېني او چې څنګه دا معامله حل کوي چې دا هغې ملاتړ وشي او د افغانستان ته او د ټول ریجن ته امن راولي.
بلخه په کابل کې د سیاسي چارو پوه عباسین بریال اهم وایي چې د افغان حکومت په رسمي بلنه د دولت په دولت او مذاکراتو د پیل په مخه د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته ورتګ ډیر مهم دی.
زه فکر کوم چې پر دې تر شا د افغانستان او پاکستان دولتونو ترمنځ یو بل چینل د جوړېدو په حال کې دی، یو امیدواري پیدا شوې ده. زه فکر کوم چې اوس دوه واري خبرې ډېر دولتونه په دولتونو دي چې د طالب مثلا یوې خواته کوي، نورې موضوعات هم یو پلو ته کوي، ډېر دغه دوه جوانبونه سره مخامخ شوي دي او امیدواري پکې زیاته شوې ده، ځکه چې درېیمګړی پکې داسې درېیمګړی را پیدا دی چې هغه پاکستان باندې فشار هم راوړي او د پاکستان د احضارولو په دې خبرو ته
د افغان ولسمشر دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان له لارې له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي په انتقال، د کوټه، کندهار، هرات او د پېښور جلال آباد د ریل پټلۍ د دوو سترو پروژو او پېښور جلال آباد کابل د لوی لارې د جوړولو د عملی کار په پیلولو بحث او خبرې وشوې. خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي چې په سیمه کې څه قسمه بده پېښه د دا قسمه پرمختګونو مخه نیولی شي.
خو چې کومه زیاته خطرناکه خبره ده، هغه دا چې داسې خلک او داسې هېوادونه شته چې د افغانستان او د پاکستان ملګرتیا مضبوطول نه غواړي، نو هغه به اصلي خنډ دی.
په دغه کتنه کې موافقه وشوه چې هیواد ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لپاره د یو سند چمتو کولو په اړه د بحث او موافقې ترڅنګ پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بنو چارو وزارتونه بعد سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عملی پلان سند نهایی کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د دغې کتنې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د غزولو بل سنټ ته وړاندې شوی، خو څه کم دوه میاشتې وشوې او تر اوسه پرې بحث ونه شو. په سنټ کې د یادو سیمو غړي وای د دې بل منظوري قبایلی ولس لپاره ډیره مهمه ده. دا چې په دې تر اوسه ولې بحث نه دی شوی، په دې اړه زموږ همکار منور شاه په سنټ کې د قبایلی نمائندګانو سره خبرې کړې او په دې راپور کې تفصیل درکوي.
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیاراتو غزولو بیل چې قامی اسمبلی په جنوري کې منظور کړي، سینټ ته هم په فروری کې وړاندې کړل شوی، خو تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د قبایلی سیمو استازي وای ولس یې نور د اف سی آر لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه دی. د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی مومن خان په دې اړه وای
اوان چې دی هغه د خپل د کوم موجوده حالت نه د یو تنظیم دی چې د اف سی آر یو داسې قانون دی چې بالکل د انساني او بالکل د غیر انساني یو قانون دی چې د دې سره د انسان قدرستانه نو په دې وجه باندې د خطا روان
بلخوا. د باجوړ ایجنسۍ نه د سینټ غړی حاجی هدایت الله خان وای دا بل د سینټ ټولې کمیټې ته سپارل شوی چې زیاتره یې د غړو شمیر نه پوره کیږي او له وجې یې په دې بل بحث د ځان ښکار شوی دی.
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار دا چې لا اینډ جسټس کمیټې ته دا په حواله شي، هغه چیرمن سینټ په حواله کړو کمیټي آف د هول هاوس ته، لکه ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي، هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیاتو شي. اخرنۍ ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف و، نو هلته د کم زمنګ سټن نه برابرې دو هیچ هم هاوس کې څوک دومره ډیر به نه کنه.
خو په سینټ کې د مومند ایجنسۍ نماینده هلال الرحمن بیا وای چې د سینټ انتخاباتو له وجې هم دا معامله وځنډېدله. نوموړی زیاتوي چې سینټ به د دې بل د ټولو قانوني اړخونو تفصیلي جاج اخلي.
خامخا یو بل دا خو څه د یو وړه شان فیصله نه ده، خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده، او د شپېتو لکو کسانو یا د اتیاو لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي، په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي. سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته ګیښی دی، چېره په دې باندې جامعه بحث وشي او کم دی کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي، بس کمې مشکلات به پېښېږي مستقبل کې چې د هغې په باره کې بحث او هغه کمې وړې وړې نقطې دي یا غټې نقطې دي چې هغه ټولې پکې سمې کړی شي.
هلال الرحمن زیاته کړه چې د سینټ زیاتره غړي فاټا ته د د اعلی عدالتونو اختیاراتو غزولو ملاتړ کوي، نو تمه ده چې د بحث وروسته به یې د قومي اسمبلۍ په سیر په متفقه توګه منظور کړي. په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندگان وای امید کوي چې د سینټ پر راتلونکي غونډه کې به په دې بل بحث وشي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره.
اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
چې زمګه واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي عملي کړې ده. په کوهستان ضلع کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع د تعلیمي حلو ځلو په حواله تر ټولو وروستو پاتې شوې ده. په دغه سیمه کې د زلزلې او سیلابونو له کبله خواوشه 315 سکولونه ړنګ شوي وو چې اوس هم پکې 950 سکولونه بیا نه دي آباد شوي. په ضلع کې د زده کړو په اړه د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي
دلته کې 273 د جنکو سکولونه دي او په دې کې تقریبا 90% سکولونه دي چې دا ټول پرایمري دي. او بیا یو حیران کن خبر ده چې های سیکنډري سکول یوم د جنکو نشته په کوهستان کې، ټول ډیسټریکټ نشته. او بیا کالج هم پکې نشته د جنکو. او الکان د کالجونه دي په کوهستان کې، خو هغه کې هم مطلب چې هغه اټینډنس یا انرولمنت ریشیو ډېره کمه ده. د 2005 زلزله او 2010 سیلاب چې کوم سکولونه تباه کړي دي په کوهستان کې، هغه د لپاره پراپر مطلب فنډینګ نشته. دا خبره منستر هم مني او دا خبره پروینشل ګورنمنت هم مني.
دغه سیمینار د صوبې د اسمبلی غړي عبدالستار خان بیگا مشال لیرو ته وویل چې په تیر حکومت کې دغلته یو شمیر سکولونه جوړ شوي وو، خو د صوبې موجوده حکومت د سیمې ستونزو ته پوره پام نه کوي او دغلته له 200 نه ډیر بکتب سکولونه هم تړلې دي. نو موړې زیاتوي
دا په اصل کې هغه سکولونه دي چې د سیلابونو او زلزلې له کبله ړنګ شوي وو، او څه بیا هغه 248 مکتب سکولونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت تړلي دي. یقینا د تعلیم په میدان کې دا زموږ سره ډیر زیاتې دي. له دې کبله موږ د صوبې حکومت ته تجویز ورکړی چې که په هر حال کې زموږ بچي سبق وایي، خو د سکولونو شمېره دې نه راکموي بلکې ډېره دې کړي.
خود خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د بنیادی تعلیم په اړه د صوبې د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای دوی د تعلیمي ایمرجنسی د لاندې په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمیر سکولونه پرانستې دي او سکولونو ته اسانتیاوې هم ورکړې دي.
اصل کې مسله دا نه ده چې مونږ د یوځای سکولونه بند کړی، مسله دا وه چې بعض ځای کې زمونږ داسې سکولونه وو چې هلته تعداد بالکل کم وو، ډېر زیات کم وو، او هغې سره خوا کې نور سکولونه موجود وو. یو خبر دا وه. دویمه دا وه چې مکتب سکولز دي نه هغه میکسیمم چې کوم دی هغې مونږ دي کنسټرکشن وکړه چې کوم ځای کې ضرورت وو. دلته زمونږ داسې سکولونه وو چې د سکول په خوا کې مکتب سکول هم موجود وو، نو د هغې د دواړو چې کومه انرولمنت ریشو هغه ډېره زیاته کمه وه. کوم ځای کې انرولمنت کم ہونا هغه مونږ واړو دغه سکولونو ته چې کوم ځای کې بلډنګ موجود دی، او چې کوم ځای کې انرولمنت پوره ونو هلته مونږ ریکنسټرکشن وکړ.
یاد دی وی چې کوهستان د خیبر پختونخوا لری پرته غریزه سیمه ده، کوم چې په کال 2014 کې د صوبې حکومت په دوو ضلعو بر کوهستان او کوز کوهستان کې وویشله، خو دغلته د تعلیمي ډانچې په جوړولو لا کار نه دی بشپړ شوی او ډېرې سیمې د تعلیمي ادارو نه بې برخې دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خپل ټاکلي وخت د عام انتخاباتو کولو په اړه د چیف جسټس ثاقب نثار د بیان هرکلی کړی دی خو زیاته کړې ده چې باید د انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان میدان ورکړل شي. په دې اړه باندې تفصیل شاهین بونیرې وړاندې کوي.
د پاکستان لواکا لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت مخې ته د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا هم یو رقم دندلی ده چې هغه د وزیر اعظم د چوکۍ او خپل ګوند د مشرې دواړو لپاره نااهله وګرځول شو. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د زیارت په ورځ د سپریم کورټ بار اسوسییشن یوې غونډې ته ویلي وو هغه به په هیواد کې د مارشل لا مخالفت کوي او بل دا چې د عدالتي مارشل لا هیڅ امکان نشته. نوموړي زیاته کړه عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کېږي. نواز شریف دغه بیان هرکلی کړی خدای هم ویلي چې په بلوچستان کې د سینټ په انتخاباتو کې څه وشو باید چیف جسټس هغه ته هم پام وګرځي. آیا په پاکستان کې به انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي؟ په دغه اړه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي
دا ډیپینډ کوي د جمهوری پارټو پر رویو باندې. که د دې رویې جمهوری وي نو زما په خیر چیرې به په پاکستان کې نه الیکشن ډیلی شي او نه مارشل لا ګانې راشي. چاپیریال لاسې جوړلې په گاونډ کې انټرنیشنلی نیشنلی چې د مارشل لا هغه دورونه ختم شوي دي. زما په خیال باندې الیکشن به په ټایم کېږي. که لیټ کېږي نو هغه به د جمهوری لیډرانو د هغې د بیهیویئر په وجه باندې به ډیلی کېږي. چې فوج کلم راځي نو که تاسو خیال کړئ د هغې سره دوه درې جمهوری پارټیانې یوې او هغې ویلکم کوي. فوج چیرې داسې نه راغلی چې جمهوری پارټیانې ټولې په یو پیج وي هغې مخالفت کوي فوج له دعوت نه ورکوي.
په پاکستان کې نن سبا په سیاسي بحثونو کې د عدالتي مارشل لا اصطلاح هم کارول کېږي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي چې په اساسي قانون کې د عدالتي مارشل لا هیڅ ذکر نشته خو باید د هیواد عدلیه د سیاسي بیانونو په ځای د اولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي.
خلک دا ګڼي چې جوډیشري د خلکو چې کوم حقيقي مسلې دي هغه په ځای پرېښې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره خپل رول ادا کوي لګیا دي. دا وخت په بلوچستان کې ډېر خراب حالات دي. پښتانه چې دي هغه د پښتون تحفظ موومنټ لاندې چې راجمع شوي دي او یو ډېر لوی قومي غورځنګ دا وخت شروع ده د هغې څه هم مخکې نتایج کېدای شي. په داسې حالاتو کې نه خو دوی براه راست مارشل لا لګولی شي او د جوډیشري استعمال به هم دوی د خپلو هغه ایکسټریم چې کوم د دوی ضرورتونه دي د هغې لپاره کولی شي. داسې یو کلاو استعمال نه شي کولی چې بیا خلک د جوډیشري خلاف راپاسي.
بلخوا د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي د هیواد کورني او بهرني حالات داسې دي چې د مارشل لا عملي کېدو هیڅ امکان نشته.
لا چیف زما شاګرد او سوبارډینیټ پاتې شوی دی. ما سره لږ ورځې مخکې ورسره غرمې روټۍ خوړلې ده نو بالکل مارشل لا نه راځي. نو دا هغه څه موډ دی نو دا هغه طریقه ده. الیکشن ډیلی کېده چې صرف په ټیکنیکل څه وجوهات دي لکه هر کې جوړی یا نه جوړی یا څه کنه درې کې سپت راځي نو هغه سره لږ ډیلی کېږي نو کېږي شي. خو د فوج یا چې کوم مقتدر ادارې دي هغه سپریم کورټ والے یا بل څه والے د هغې له طرفه په کې ډیلی نه راځي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید تیره میاشت په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان چیف جسټس ته خواست کړی و چې په هیواد کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې د درو میاشتو لپاره عدالتي مارشل لا عملي کړي او نگران وزیر اعظم وټاکي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 2521 شارٹ ویوز 2012 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز. پاکستان او افغانستان د سولې او یووالي په اړه په ګډه همکارۍ رضا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترهګرۍ د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن بللې او په دې اړه رضامندي څرګنده کړې ده چې د غیر ریاستي عناصرو لخوا به خپل ځمکه د یو بل پر ضد کارولو ته پرېنږدي. د قبایلي سیمونه د سینټ غړي وایي چې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته حواله کولو د ځنډ ښکار شوی دی. د تعلیم په اړه یو غیر دولتي اداره وایي د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې یو کم شپېته سکولونه غیر فعال دي چې له وجې په زرګونو ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د شخصي ټلویزیون جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړل شوي دي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسوال مخالفان به په سرخ ولسوالۍ کې دیرش تړلي خوندي نن بیرته پرانیزي. د قومي مخبرو او دینی عالمانو یوه ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسوالو سره د خبرو لپاره سرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د برتانی د پوسټ چیف اف جنرال سټاف جنرال سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دوره د رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی. تیر د جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات نه پس د بلوچستان سودی دوره کړی. د روسي بهرنیو چارو وزارت پر د روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانه وزارت پرون د روس په ولسو مهمو چارواکو وو نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو لس عالی رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي. دوی د قانون په دوو نافذونکو ادارو او سو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. دغه فرمان چې پرون د ولسمشر پوتین لخوا لاسلیک او جاری شوه، د کورونو چارو وزارت، د تحقیقاتي کمیټې، اضطراری حالات پر وړاندې د مبارزې وزارت او نور ادارو ځینې کارکوونکي له کبله له دندو لرې کړل شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د تعلیمي خپرونې روښانه مستقبل. هر ونه د خپرونې تاسو لپاره زمونږ همکار منور شاه برابرۍ نو راځي چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. خاصه خو په روخانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د تعلیم په اړه معلومات درکو، د کار او روزګار په لړ کې تاسو د تازه حال نه خبرو، خو په نوې کول کې داسې ډېر هلکان جنې کېښتا چې اول خو یې تعلیم ته ډډن لګي او که تعلیم وکړي نو بیا کورته د خپل خوخي سرکاري نوکری نه ملاويږي، نو نور هیڅ کار یا روزګار نه کوي. د کار روزګار په حواله به هم خبرې کوو، خو اول د تعلیم په لړ کې د یو داسې ځوان خبرې واوري چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځان لوړو زده کړو ته رسولی دی. زیشان علي د سوات ش موضوع سره تعلق لري. په ماشوموالي کې د ګوزن یا پولیو له عمله پخپو مازوره دی، خو په همت د روغ خلکو نه هم ډیر پیاوړی دی. نوموړي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل سکول ته په تلو راتلو کې ورته ډیر تکلیف وو، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې تعلیم دی پرېږدي.
لکه زه جی په لوړ باندې ګرځم، بیا چې ګورنمنت های سکول څنګه چې کوم ده هغه نه جی ما پای کې داخل کړم، نو ډیر ډیر په تکلیف باندې بسته به زما سره بل مرګري وړه. اکثر به ما سکول ته لکه یو کافی وړه چې مرګره باندې نه، لکه زمونږ سکول تقریبا دو کیلومتره لري دی جی، او موږ پیاده تلو راتلو، خو زمونږ چې لکه دونه دغه هم نه آمدن کې یادي سګاړې ماره یا بل څه نه، زه به دغه شان پیاده تلم او پیاده به راتلم. د هغې نه ما ساتم پورې د هغې نه سبق وي، بیا ګورنمنت های سکول شموزي تیرنګ چې کوم دی د هغې نه ما میټرک وکړو، بیا زه دو کال پیسې چې کوم ده جی ما فرسټ ایئر سیکنډ یا د بری کوټ سیکنډری نه وکړو جی، بیا چې کوم دغه دی څلور کال چې ما اوس کوم سبق دی زما لاسټ سیمسټر دی، سیون سیمسټر ما وکړ لاسټ سیمسټر دی جی، زما دا ما د ملاکن یونیورسټی نه وکړه جی. زه چې به کله جی سکول ته تلم ماته به ډېر انتهایي تکلیف وو. بس زما هم خپل شوق هم و هم د پلار او د مور هم جی، او دا یو خواهش وو خپل لکه هم ډېر انتهایي په سبق کې جی انټرسټ دی، خپل شوق مې ډېر سیوا دی.
زیشان علي وایي هغه خلکو باندې ډېر افسوس کوي چې روغ دي خو تعلیم سره شوق نه لري.
نوموړی زیاتوي د تعلیم د لارې به ځان د روغ او سیال جوړوي او د نورو محتاجو خلکو سره به مرسته کوي.
داسې بعض نیم سپیشل پرسن دي چې لکه هغو ته ډېر انتهایي تکلیف دی، لکه ماته ما په ډېر په تکلیف باندې جیو وي که نه چې د ټول مراد دغه سهولیات چې څومره دا ورته دغه موجود دی. څه ویم چې د دې خپل زموږ چې څومره معذور دي ویم چې دوی دوی لکه زو د لپاره ډېر انتهایي دغه وکم چې لکه څنګه زوی هم دي دا نور څومره معذور دي چې دوی هم دې دغه ته راوځي تعلیمونه وکړي مکمل لکه دوی څومره معذور دي. ان شاء الله جی زما خپل دغه چې لکه زبر د دې موضوع د پار ډیر انتهایی دغه کومه لکه خپل سون منډه ترله د جی زبا غه کومه چې لکه د ټول ته سہولیات موجود شي هر موضوع ته. بس جی زم چې لکه ماته چې د ناس نوکری جی میلاو شي او لکه چې دوه تکلیف راته نه ځکه چې ما جی سبق ډیر غټ په تکلیف وي سی اس اس په ان شاء الله ور کوم کال لبه ان شاء الله سی اس اس ور کوم بس جی مهنت په ان شاء الله کوم.
زیشان علی چې دا مهال په اکنامکس کې لوړې زده کړې کوي په مستقبل کې د مازورو خلکو لپاره په عملی توګه کار کول غواړي چې دا راز دوی هم د روغو خلکو سره د برابر ژوند تیرولو جوګه شي. د سواد کابل تحصیل ارشاد خان هم مازوري لري خو وايي هیڅ کله به په چا بو جوړ نشي. مشال ریډیو ته د ځان په اړه وايي
زمونږ جی کله چې دی نو د کابل نه شاته شاړې ته یا حالاتې مونږ هغه مشهور په معنا یې پاتې جام باندې ما تعلیم نه دی کړی. تعلیم ما په دې وجه نه دی کړی چې زمونږ علاقه د شهر زمونږ علاقه ده نه هغه زما زور او ما دومره څه ګاډی وه ګاډی د کې نه چلسي نو بس مونږ غریبان دومره زور لکه وخت زمونږ نه پېږو
ډیر خلک دا فکر کوي چې سکار روزګار شروع کړي نو په اول ورځ یا په اول میاشت به بے حساب پیسې وګټي. ارشاد خان وایي کاروبار کې چې په اول کال کې هم لږ ډیر آمدن شروع شي نو په کار ده چې یو تن خپل مهنت جاری وساتي. نوموړی وایي ډیر ښه کاروبار یې ځان لروان کړی و چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې تباه شو خو همت یې نه دی پریښی او دا وخت یې ځان له یو وار بیا روزګار روان کړی دی. نوموړی په بدني مازورۍ دومره نه دی خپه څومره چې په تعلیم نه کولو پسې ارمان کوي ځکه نو نوي کول ته داسې وایي
زما دا خواست دی چې هغه دې خپل ځان وپېژنې تعلیم دی وکړي. تعلیم یو رڼا ده که نه ځکه چې اوس مونږ خپله ما تعلیم نه دی کړی نو اوس زه لاس مر وړم ځکه که نه چې زه چېرته بازار ته لاړ شم زه بورډ نه پېژنم. داسې مثال دی د تعلیم لکه د یو رڼا غوندې زما خپلو همزولو ته او ټولې پښتونخوا ته دا نصیحت دی لکه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي.
ارشاد خان چې په خپله ودرېدلی هم نه شي د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی چې ټول بدن یې روغ وي خو د ځان لپاره هیڅ کار روزګار نشي شروع کولی. په دې اړه نور تفصیل هم درکوو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال ریډیو په روشانه مستقبل خبرونه کې داونه د هغو مازورانو حال اوري چې خپل بدني نیمګړتیاي د خپل پرمختګ د لارې خنډ نه دی ګڼلای. په متوګه ځوانان د تعلیم د سہولتونو او د روزګار د کمی ګیله کوي خو دا مازوران وایي چې ژوند د خدای پاک لوی تحفه ده او په کار ده چې د یو مقصد لپاره استعمال شي. دا ځوانان له کومو مشکلاتو تیر شوي او ځانونه یې څنګه بریالي کړي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
یوسف خان مازور دی خو ځان خو پرېږده چې د نورو خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي.
زما تعلق مټ سب ډیویژن سره د سوات سره سر زما مزوري زما چې پور جوړه زه پور وځي مزوره شیم د اف ای پر ما تعلیم کړی دی او د دلته د مټې د امیرخیل خاندان سره تعلق ساتم. کله چې ما خپل مزوره رونه ولیدلي نو د هغو هغه بېوسۍ او هغه هر څه وي لکه په موږ باندې تېرې شوې موږ ته خو اندازه ولګېده او په سوات کښې ځي تاسو وګورئ نو دلته فیشن مو شولول او د هغې نه وروسته بیا فلډ کوم سیلاب چې راغی زمونږ عام خلک دومره خراب کړو چې لکه مازور خو د هغې نه ډېر زیات لکه مازور ته ډېر زیات نقصان ورسېد. په دغه کښې تعلیم په عمل تاسو دا خبرې کوم وجي چې لکه مونږ مازور ته ځي په عام سکول کښې یا په عام یو اداره کښې
ډیر زیات تکلیف دي چونکی مونږ دا زما د خپل خواهش ده چې د مزدور د لپاره یو داسې اداره جوړه کړم په سوات کې چې هغه د مزدور د پلاو بهبود لپاره کار وکړي.
یوسف خان وای خپل تعلیم خو یې تر سره نکړی شو، خو د نورو خلکو او په خاص توګه د مازورانو د تعلیم تربیت لپاره یې کار پیل کړی دی. دا چې د تعلیم په لړ کې ورته څه مشکلات وو نوموړی وای،
مشکلات ما ته دا وجي چې زه د کور یو مشر یم او د کور ټول نورو په ما باندې دي. د وجې نه ځي زما زه د بجلی کار کوم الکتریشن، نو د هغې سره سره موږ د کور چې کوم ستونزې وي کومې مسلې وي، نو د هغې د وجې نه ما دي تعلیم خپل پوره نه کړو. زما سره یو سینټر دی، اخلا ټیکنیکل ټریننګ سینټر، چې په هغې کښې چې زه خپل مزدورانو نورو ته فري تعلیم ورکوم چې موږ د نور کوم زموږ غریبانان وروڼه چې د هغو سره په کې هیلپ کوو. د هغې په وجې باندې چې زما سره دلته کښې په زموږ کومه علاقه چې دی په دې باندې الحمدللہ ټول زیات کار جو ما کړی دی بلې، او هغه شاګردان زما سره چې هغه ټریننګ هم آخري زمانہ او یو قسم دا زما کار ته جوړ دی.
یوسف خان وای په سواد کې د امنیت خرابېدو له امله یې روزګار تباه شوی دی، خو زیاتوي چې دې ستونزو تر ټولو زیات مزدور خلک متاثره کړي. نوموړی وای دا مهال د مرستندویه ادارو سره همکاري کوي.
چونکی زه دې سره سره زه یو این جی او چې د هغو سره مې کار کولو، او په اپریشن چې کوم دلته شروع شو نو موږ اسلام آباد ته لاړو، او اسلام آباد کې هلته موږ د آی ڈی پیز لپاره یو کیمپ ورکړو. هغه کیمپ انچارج هم زه وم. جی زه غواړم جی چې زه په خپلې د مزدورو ملګرو ته هم داسې یو میسج ورکړم چې لکه موږ مزدوره نه یو، موږ کې هر نمونه ټیلنټ شته او د هر قسم حالاتو مقابله کولی شو. که لاسو خپې زموږ خراب شي، لاسونه زموږ خراب شي، او ژبه او ذهن او ګوتې دا زموږ نه خرابېږي. انشاءالله زه خو خپل مزدور دا یو سلام غواړم ورکول غواړم چې لکه ستاسو د سوات په خاص سوات ډیسټریک کې څومره مزدوران دي هغو ته دا وایم چې موږ ستاسو دپاره راوت یو.
نوموړی مزدوره دی، خو همت او حوصله یې د روغو خلکو نه هم اوچت تدا، ځکه نو ټول قام ته دا پیغام ورکوي.
که تاسو وګورئ جی نو زموږ ملک د ټول ملک جی د بیروزګاري شرایط ډېره سیوا روانه ده، او د سواد څخه خو به تاسو ته زه ووایم چې دلته کښې جی د عام خلکو چې څومره کارونه وو، لکه زه مثال عام طور ځان د عامو خلکو په شان ته واخلم، نو زما هم دلته ډېر خپله کاروبار چلېدو هغه خراب شوی دی. نو د عامو خلکو په هغه وخت زه تاسو ته دا ویل غواړم جی چې عام خلک چېرې جي هغو هم لکه ډېر سخت خراب شوي دي په دې د اپریشن د وجې، او زه خپل عامو خلکو ته هم دا ویل غواړم چې یو قوم چې یو مخکې ځي نو هغه په خپل محنت او په خپل همت سره ځي مخکې. نو که موږ روغ خلک کوم دغه شان ته کښېنو، مزدوره خو دغه شان ته یو، نو لکه جي موږ بالکل لکه موږ زوال طرف ته روان یو، خرابېدو طرف ته روان یو.
یوسف خان وای ولسی وګړي او په خاص توګه ځوانان که مهنت او همت کوي نو نه یوازې ځان بلکې د قام او ملک سباون هم روښانه کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202211241. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د باچا خان په نیم جوړ شوي مزار د غزنی میشتو فرهنګیانو تاثرات په یو رپورټ کې وړاندې کړو. بیا به د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره د هغه په تازه خپور شوي کتاب پښتو کې حبسیه شاعري باندې د هغه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د خیبر پښتونخوا په سواد کې د یوې داسې سندرغاړي په اړه ریپورت ولرو چې غواړي د شهرت بام ته ورسیږي. لومړی ریپورت ترازو. فخر افغان چې په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی، وخت نا وخت مزار ته له خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه فرهنګیان او د هغه د فکر لارویان ورځي او د هغه روح ته دوا کوي. خدا چې د هغه په مزار د جوړېدو چارې ځنډېدلي او مزار یې لا هم نیمګړی پروت دی، د هغه د فکر لارویان اندېښمن کوي. تیره اونۍ له غزنی ولایت څخه یوه ډله فرهنګیان د هغه مزار ته راغلي وو چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. درې لسیزې وړاندې فخر افغان باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال یې په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې پیل شوې وې چې بیا د کورنیو جنګونو له امله تر ډېره ځنډېدلې وې. خو د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د هغه په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې دوه ځلې پیل شوې، خو د نامعلومو وجوهاتو له امله وځنډېدې چې لا یې هم مزار نیمګړی پاتې دی. ننګرهار ته چې د افغانستان له هر ولایت څخه فرهنګیان په چکر راځي، نو د باچا خان مزار ته هم سر ورښکاره کوي او د هغه روح ته دوا کوي. تېره اونۍ له غزنی ولایت یو شمېر فرهنګیان ورغلي وو چې د مزار په لیدو یې خواشیني څرګنده کړه. حبیب رحمان تاثیر وایي چې له باچا خان نه وروسته ډېرو لویو شخصیتونو د هغه لاره تعقیب کړه، خو د مزار لا هم نیمګړی پاتې دی.
باچا خان د یوازې د پښتنو نه، بلکې دا د دنیا د عدمی تشدد یو رهبر وو، یو رهبر ده، ځکه چې د دوه وروسته نلسن منډیلا او خان شهید او دارنګ د هندوستان ځینو رهبرانو د دوه پپلو پلچې شو او د عدمی تشدد فلسفه یې خپله کړه، او دا په نړۍ کې د یوستمې پیړۍ اړتیا ده. د ننګرهار د دولتي ادارې څخه دا غوښتنه کوي چې د باچا خان د مقبرې چې کوم کار پیلن درېدلی ده، د جوړېدو هغه باید بیرته پیل سي او په ډېر ښه انداز باندې جوړ سي.
اجمل وقار وایي چې که د باچا خان په مزار کمپلیکس جوړ شي، نو د هغه د فکر د خورولو لپاره به د یو مرکز حیثیت غوره کړي.
پاچا خان لسګونه کاله د دغه قوم لپاره، دغه ملت لپاره زندانونه تیر کو، خو متاسفانه موږ چې اوس مزار ته راغلو او دی په دغه لوی کور کې ښخ ده. لنګرهار له چارواکو د افغانستان له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه کمپلیکس له ډېرو کلونو رابدېخوا دغسې نیمګړی پاتې ده، دې توجه ورته غواړو. پاچا خان د افغانانو د راویښولو لپاره یې ډېره مبارزه وکړه. اوس هم موږ کولای شو چې دغه کمپلیکس په تکمیلېدو سره هغه د کوم فکر چې ده هغه لا پراخ کړو. دغه کمپلیکس د تکمیلولو له لارې کولای شو په یو ښه ډېر ښه علمي او فکري اکاډمۍ باندې بدل شي.
سیف الرحمن مبارک د ننګرهار له چارواکو غوښتنه کوي چې د باچا خان د مزار جوړېدو ته پام واړوي.
څنګه چې موږ تمه درلوده چې باچا خان به زیارت باندې به ډېر کار شوی، خو متاسفانه تر اوسه پورې خاص توجه نه ده ورته شوې. د تعمیر نیمګړی پاتې ده، بعضي اساسي کارونه یې پاتې دي چې باید اوس یو د ننګرهار له سیمه ییزو چارواکو چې غوښتنه ده چې دې ودانې ته زیاته پاملرنه وکړي. ځکه پاچا خان داسې یو کس و چې د نړۍ په کچه د ګوتو په شمار کسانو چې شمېرل کېږي، په کار دا ده چې دلته یو داسې علمي مرکز جوړ کړی سي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هغه کسان چې غواړي د پاچا خان په مبارزه پوه شي، دا مرکز یو بهترین ځای به وي د هغې لپاره.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د باچا خان د مزار د جوړېدو چارې د عوامي نېشنل ګوند په غاړه اخیستي، او کدوې ته د جوړېدو چارې وسپارل شي نو پوره پام به ورواړوي.
دا ذمہواری د نېشنل ګوند په غاړه اخیستې وه چې دا چاره موږ تر سره کوو، خو د نېشنل ګوند تر اوسه پورې په څو څو واري دا برنامه پیلې او بیرته بندې. افغانستان د حکومت نم دا تقاضا ده چې هغه چا چې دا مسؤلیت په ځان منلی دی او هغوی دا توانایي نه لري او یا دا دلچسپي نه لري، نو کولای شي چې د دې دپاره یو بدیله لاره ولټوي او د باچا خان مزار ډېر زر ورغی.
باچا خان له نن څخه دېرش کاله پخوا د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې روح حق ته وسپاره، او د هغه له وصیت سره سم د د جلال آباد په شیشمباغ کې د هغه په خپل کور کې خاورو ته سپارل شوی و چې لا یې هم په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې نیمګړي پاتې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل نه د هغه په تازه خپور کړي کتاب پښتو کې حبسیه شاعري باندې د مرکې لومړۍ برخه اورېدلې وي. دا چې نوموړی د خپل کتاب په اړه نور څه ویل لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. والي صاحب محترم، که موږ لرې پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا او مسائلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي، په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله هغه اراده ثابته کړې ده، او دوی نه دي لیکلي، ورته اوګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 تر 15 قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوي ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د دې اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شي یاستئ چې وخت نه لري، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلی دی، او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ، او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې، او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی ده چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتونه تیریدونکي دي. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي، او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې همه افکار سم لوري ته بوځي، خدای ما کړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کړي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوي ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر و خیلون این رکتی وی او دوی سوکالیب که این رکتی وی من اخری داس یو خواهت بوزو فکر کما چه دا یو تاریخی مسئولیت تیشه بیده تا زیاد پامو.
دا باختر ستوری گرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سوات بنګوري سره تعلق لرونکي سندرغاړي عظما فیاض وایي چې داسې سندرې ویل غواړي چې تلپاتې شهرت ولري. نور تفصیل په ریپورت کې.
نیاز بن می داسترګي نن تا ته په خندا دي
سوات منگوری بند سره تعلق لرون کې شپاړس کلنه عظما پیاز وای چې د سندرو سره می مینه هغه وخت پیدا شوه کله چې با د خپل تر لور غزاله جاوید سره د سندرو محفلونو ته لم
زما د تر لور کنه غزاله جاوید نو زبا هغه سره ناستو مزيات هغه سره ناستو مغه ته مې کتل د خپل ذهن کې به مې داسې ساتلو مې چې هم دې پشان دي شوه د دې ځای ته لاړې دا شان تل به مې وکړي
عظما پیاز وای چې دوه کال وړاندې مې سندري شروع کړي او روزانه دوه ساعته ریاض هم کوم ما فیاض یا تبی چې واده خادو کې سندر ویلو ته ورزم او په سندرو کې می غزل ویل ډیر خوښوي ولې خلک رانه د پوک سندرو پرمایشونه کوي
موسیقي کوم نو ودونو لمزما او چې د سې پروګرامونو سټیج پروګرام شو یا د سې نور لوکل پروګرام یا غی لمزم غانو وارکی
د نوی سندرغاړي عظما فیاض استاد الیار وای چې د سوات شلو نه زیاتو سندرغاړو جنکو ته مې سندرې خودلی او د عظما نه تمه لرم چې تکړه سندرغاړي به ترې جوړیږي
زموږ خپل مهنتونه د خودې شاګردانو مونږ سره زیات د پن سره مینه ده مینه محبت ساتي نو زه امید لرم چې د دې وسره دا شوق او دا محنت دی کوي نو الله پاک په دې ډېر مخکې بوزي
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان